په خبرو کې د مازیګر 15 بجې شروع دي کوم مشال رادیو د نننۍ او نه ساته خبرونو په اخرنۍ غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو مثبتو رپورټونو درورو خبرونه له احمد الله و.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. په پیښور کې د اورګزو ضلع د ماموزو قام ولس احتجاج له لارې په خپلو سیمو کې د امن غوښتنه کوي. په شمالي وزیرستان کې په هدفي بریدونو کې دوه تنه وژل شوي او امریکا وایي له طالبانو سره سپینی او مسلکي خبرې اترې شوي چې په امنیت او ترهګرۍ مرکوز وي. د خبرونو تفصیل. په پیښور کې د اورګزو ضلع د ماموزو قام خلک پر احتجاج دي او له حکومت په خپل سیمه کې د دایمي امن بحالۍ ترڅنګ د بنیادي سہولتونو غوښتنه کوي. دا احتجاج چې لنن سهار د پیښور پرس کلب نه بهر روان دی یو ګډونوال نورجان یې مشال ریډیو ته وویل په تیرو وختونو کې د کډوالۍ ژوند په دې وجه تیر کړو چې په سیمه کې به امن راشي خو داسې ونه شو.
تیر یو کال نیم کې تقریبا اته نه واردات ادا سی وشو ټارګټ کې لنګو شو تاغه په وجه باندې خلکو باندې ډېر پریشر شو او هلته کې امن شتانه دی وجه نه خلک اولونه غټ مطالبه غټ زور په کومه خبر ورکی هغه امن غړي.
د اورګزو ضلع انتظامی د احتجاج کوونکو غوښتنو په اړه لا څه نه دی ویلي خو د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي غازی غزن جمال په دې وروستیو کې ویلي ویل چې د ماموزو قام په سیمه کې امنیت پر ځای کولو سره دوی ته نورې اسانتیاوې ورکول یې په ترجیحاتو کې شامل دي. پولیسو په شمالي وزیرستان کې په هدفي بریدونو کې دوه تنه وژل شوي. ځايي پولیسو او ضلع انتظامی چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط پرون مشال ویډیو ته وویل چې وسلوالو په سپینوام کې عمر دراز نومي تن وژه. چارواکي وایي تر نومه وړي مخکې پرون سهار د تاخیلو په برمند کې د ایدمار خان په نوم د یو تن مړې هم موندل شوی. د چارواکو په خبره وسلوالو ایدمار خان د اکتوبر پر 9 شپې مهال له جمعه ته وتښتو او سهار یې مړې وموندل شو. تر اوسه معلوم نه دی چې عمر دراز او ایدمار خان چا او ولې وژلي دي. بلخوا د بلوچستان په هب خار کې په یو مقناطیسي بم چاودنه کې یو ځایي خبریال شاهد زهري وژل شوی دی. د هب د پولیسو ډي اس پي یونس رضا پرون ډیوه ریډیو ته وویل مقناطیسي بم د شاهد زهري موټر پورې لګول شوی و او هدف یې هم نوموړی و. د برید ذمواري بلوچ بیلتون غوښتون کې وسلوالې ډلې پی ایل ای منلې ده. په پاکستان کې حکومتي او غیر حکومتي تعلیمي ادارې لننه په مکمله توګه پرانیستل شوي دي. په اسلام آباد کې د تعلیم او مسلکي تربیت وفاقي وزارت پرون په خپل یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې تعلیمي ادارې د 100% زده کوونکو حاضري یقیني کړي. د نوټیفیکیشن تر مخه د 12 کلونو او لدې زیات عمر لرونکو زده کوونکو لپاره د کووېډ 19 واکسین لګول به لازمی وي. د کرونا وبا مخنیوي لپاره یاد وزارت په ستمبر میاشت کې په تعلیمي ادارو کې د 50% زده کوونکو د حاضري اجازه ورکړې وه. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر هم دوام لري. د کرونا وایرس د سار ملي ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر پر وپان لیکلی چې ترنن سهارا پټول هیواد کې 3 کروڑ وویش لکه نه زیات کسان بشپړ واکسین شوي دي. امریکا او برتانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړې چې د امنیت په خاطر د کابل هوټلونو ته نه ورزي. دوی په ځانګړي ډول د سرینا هوټل یادونه کړې چې تر ډیره یې میلمانه بهرنیان وي. د امریکا د بارنو چارو وزارت نن سهار په یو اعلامیه کې ویلي هغه امریکایي وګړي چې په سرینا هوټل کې دننه یا ورته نږدې اوسي باید د امنیتي ګواښونو له کبله زر تر زره له هغه ځای ووځي. بلخوا د برتانیا د بارنو چارو وزارت هم نن خپلو وګړو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي خطرونو د زیاتېدو له کبله په ځانګړي ډول د کابل په هوټلونو کې له استوګنې ډډه وکړي. دا خبرداری پر داسې وخت ورکول کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ځنو خونړیو حملو مسولیت منلې دی. او امریکا وایي له طالبانو سره په سپینی او مسلکي خبرې اترې شوي چې په امنیت او ترهګرۍ مرکوزي وي. د قطر سرخار دوحه کې له طالب استادو سره له 2 ورځنیو خبرو وروسته امریکا په اول وار په رسمي څرګندونو کې وویل چې په دې خبرو کې د افغانستان سره تړاو لرونکي یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو باندې هم بحث شوی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په یو بیان کې وویل چې امریکایي وفد له طالب استادو سره د امریکا او نورو هیوادونو د وګړو ترڅنګ د هغوی د افغان همکارانو په خوندي ډول د وتلو په اړه هم خبرې وکړې. د دې بیان تر مخه په دې خبرو کې د بشري حقوقو خزو او جینکو ته د ټولنې په هر برخه کې د پام وړ ونډې ورکولو په حق له هم بحث وشو. په بیان کې هم دا راز ویل شوی دوړو خو افغان اولسته د امریکا له خوا نیغ په نیغه د فوري بشري مرستو رسولو په اړه هم خبرې کړې دي او امریکایي وفد په دغه موقع یو وار بیا تکرار کړه چې د طالبانو خبرو نه بلکې اقداماتو ته به قتل کیږي. دا تر دې مهاله د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مو اوریدل اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نور سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د بلوچستان د اعلی وزیر خلاف نن د دې صوبې په سمرای کې تاریخي عدم اعتماد جمع شوی دی. په دغه اړه خپل خبریاله معلومات اخلو. د اورکزو د ماموزو قبیلې خلکو نن په پېښور کې احتجاجي مظاهره وکړه. دوی وایي د هدفي بریدونو پېښې نورې نشي لیدی.
قانون کې راته نه واردات داسې وشوې ټارګټ کلینګ هلته کې امن ستانه غټ مطالبه هغه امن غړي.
په افغانستان کې میشت شمالي وزیرستان کډوالو یو وار بیا له حکومت غوښتي چې د غلام خان بندر له لارې میرامشا ته د تګ راتګ چارې ورته اسانه کړي.
د تجارتي پروژو خلاصه د میجا تاګر تاګ ته نه د خلاصه لکه د ترخام یا سپین بولدک یا بل لري.
او نن د اکتوبر یو لسمه د ماشومان نجونو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د چارسدې د یو سکول ماشومه د خپل ښه تعلیم لپاره کومې اسانتیاوې غواړي.
زه غواړم چې ما سره موبایل او انټرنیټ وي چې ما ته په تعلیم کې اسان.
هله دا له مشال رادیو سره اوسه. اور دم کو خبرونه موضوع په د بلوچستان د اعلی وزیر خلاف چې نن په دغه د دې صوبې په سملا کې تحریک عدم اعتماد جمع شوی دی. په دغه اړه معلومات اخلو. ایوب ترین چې زمونږ د مشال ریډیو خبریال دی را سره ټلیفون پلی کوي. ترین صاحب ستړي مشي درته وایو. او داسې خبرونه موږ په ټولنیز میډیا کې وکتل نو تاسو به موږ ته څه معلومات راکړي چې دا تحریک چا جمع کړی دی دغلته سره روان دي په سیاسي ډګر کې؟
بادشاہ صاحب ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو هم ویلې اوس څه ګړی لمخه د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په ضد په بلوچستان او پارټي نه حکومتي جماعت کې کوم ناراض غړي وو یا خوابدي غړي وو هغو کې څورلس کسانو د هغو پر دستخطو باندې یو تحریک عدم اعتماد چې دی هغه جمع سوی دی د بلوچستان اسمبلی و د سیکرټري ته. او قانون پوهان دا وایي چې پر دې تحریک عدم اعتماد باندې به په لس ورځې دننه دننه کې د اسمبلی غونډه راغواړي او پر دې باندې به ځای ورکول کیږي. او کوم غړو چې په دې کې پر دې طریقې د ما کړی دی په هغه کې زیاتره غړي دي چا چې د اکتوبر د میاشتې په شپږمه نیټه دلته خپلې استعفاګانې او ګورنر ته وړاندې کړې وې. او بیا دوه ورځې لمخه د درې وزیرانو استعفاوي هم ګورنر منظوري کړې وې. په هغه کې میر ظهور بلیدی چې د خزانه وزیر وو دغه ډول او درمان کې تران د خوراک وزیر وو او د دې ترڅنګ اسد بلوچ کوم د سماجی بهبود وزیر وو نو د دې استعفاوي منظوري سوي دي. بل پلو ته چې کله د نن د تحریک عدم اعتماد وړاندې کی د غوړسته خبريالانو سره خبري وکړې دوی دا وویل چې د بلوچستان د اعلی وزیر یعنی جام کمال خان د وجه په صوبه کې ترقیاتي کارونه یا د پرمختیا کارونه به مخله درېدلې دي او د ناش د وجه ډېر لوی نقصان په صوبه کې روان دي. دوی غوښتنه وکړه چې په داسې صورت کې چې دوی اوس په اسمبلی کې اکثریت نه لري په حکومت کې اکثریت نه لري په کار دي چې دوی خپل استعفا ورکړي. او چې کله دلته د دوی د خبري کانفرنس کې وی یا استعفا ورکړه دغه تحریک عدم اعتماد جمع کې د سیکرټري ته هغه وخت هم د حزب اختلاف کوم غړي دي یعنی درویش غړي د حزب اختلاف د هغه غونډه هم روانه و او په هغه کې دوی دا ویل چې تیر تحریک عدم اعتماد چې د وزیر اعلی په ضد راغلی و نو هغه کې د حزب اختلاف لخوا راغلی و لیکن دا اوس کوم تحریک عدم اعتماد دی دا د حکومتي غړو لخوا دی او دوی هڅه کوي چې دوی مختصي او اپوزیشن یعنی حزب اختلاف چې دی هغه شاته شي. بل غاړې ته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان چې دی هغه هم د خپل وزارت اعلی د خوندي ساتلو لپاره هلې ځلې چې دی هغه رواني ساتلې دي. او نن هم د یو اتحادي هم اتحادي جماعت چې یعنی پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې په اسمبلی کې داغه و چوکې دي داغه د صوبایي مشر سردار یار محمد رین سره لیدلې دي او داغه سره دا غوښتنه کړې ده چې هغه دي مطلب دا د تحریک عدم اعتماد یا چې کوم ناراض غړو چې کوم خلې ځلې دي داغه په ناکامه کولو کې د دوی سره کومک وکړي ځکه چې کوم تحریک عدم اعتماد د وزیر اعلی په ضد راغلي دي په هغه کې یو نصیب الله مرید کم چې د تحریک انصاف سره داغه تعلق دی او هغه هم پر دغه تحریک عدم اعتماد باندې دستخط کړی دی. او د دې ترڅنګ یو بل اتحادي جماعت یعنی بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډله د دې کوم صوبایي پارلماني مشر دی اسد بلوچ، هغه هم پر دې باندې دستخط کړی دی. نو دا وخت په بلوچستان کې یو سیاسي بوران دی، او د ده د حکومت او د ناراض غړو او بیا په خاص توګه د اپوزیشن ترمنځ کې لوبې روانې دي. د دې یو لوی نقصان په صوبه کې دا دی چې کومه بیوروکراسي ده، یا سیکچیان دي، یا په سرکاري دفترو کې چې کوم د خلکو کارونه دي، هغه بېخي زیات متاثره شوي دي. ځکه چې ډېر دا سیکچیان دي، هغه هم په ویره کې دي چې اوس دې د چا خبره مني،
سبا کیږي. ترین صاحب، تاسو که خپل تحلیل راته وایي، یا تاسو ظاهر د خپل ملګرو خبرګرانو سره یا د چارو شنونکو سره به هم تاسو خبرې کیږي په دې حالاتو، نو که دا اپوزیشن ګوندونه او دا ناراضه ډله چې ده د غړو د باب پټی، که دوی یو شي او د تاریخ دغه کې جمع کړي او په دغه طریقه مخته لاړ شي، نو تاسو پوهیږئ چې ګنې د اوسني حکومت ته به غټ خطر جوړ شي، دا به ګنې لرې شي؟
بالکل بادشاہ صاحب، ځکه چې اوس موږ د اسمبلی کې د غړو شمیره یا د شمار چې دی، هغه څه په داسې ډول دی چې په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان اسمبلی چې د غړو شمیره دغه 15 دی، نو په هغه کې 23 دی هغه د اختلاف سره دی، او 24 غړي داسې دي چې هغه د حکومت سره دي. یعنی په هغه کې د بلوچستان عوامي پارټي، یعنی د جام کمال چې کوم پارټي دا هغه سره نشته دي، دغه ډول تحریک انصاف چې دی ودي، او عوامي نېشنل پارټي چې د حکومت برخه ده هغه څلور دي، دغه او د دې تر څنګ بلوچستان نېشنل پارټي عوامي ګوند چې دی هغه درې دي، هزاره ډیموکراټیک ګوند دوه دي، او دغه ډول جمهوري وطن پارټي یو سیټ لري. نو په داسې صورت کې کچیر دغه څورلس کسان چې دی د حکومت سبیلیږي او دی و د اختلاف سره دریږي، یعنی دروشت او څورلس، نو په داسې صورت کې چې دی د بلوچستان د اعلی وزیر لپاره خپل چوکي بچاول چې دی هغه به ډیره مشکل شي، ځکه چې د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره په بلوچستان په 15 کې درود ډېر غړو ضرورت و اختلاف ته، یا هغه خلکو ته چې هغه د وزیر اعلی په ضد تحریک عدم اعتماد راوړی دي.
صحیح شو، ډېره مننه ایوب ترینو اوریدونکو له کوټې زموږ خبریال. دغلته چې نن په صوبایي اسمبلی کې د بلوچستان د اعلی وزیر په خلاف تحریک عدم اعتماد جمع شوی دی، په دغه اړه موږ ته معلومات راکول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د اورګزو د ماموزو قبیلی خلکو نن د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده، د مظاهرې کړې دي. دوی په خپله سیمه کې د دایمي امن پر ځای کېدو تر څنګ د ژوند د بنیادي اسانتیاو لپاره غوښتنې کوي. د احتجاج کوونکي وایي ځایي انتظامیې ته په وار وار خپلې مسلې وړاندې کړي، خو دا غوی د نه حل په صورت کې مجبور شوی چې د احتجاج خپل غږ په پېښور کې پورته کړي. چارواکو د نننی احتجاج په اړه تازه سندي ویلي، البته په صوبایي اسمبلی کې د سیمې یو استازي سمونده مخکې مشالړو ته ویلي چې د ماموزو د ستونزو د حل لپاره د کوښښ کوي. د طارق اورګزی رپورټ اورو.
اردو ژبا دا ناره چې معنی ده مخس غواړو، امن غواړو، د ماموزو خلکې د پېښور پریس کلب ودانې مخې ته وهي. دوی د پیر له سهارا احتجاجي پرلت وهلې او غوښتنه کوي چې پر سیمه تحفظ یقیني کړی شي، ولې چې تر پوځي عملیاتو پس هم هغلته هدفي وژنه روانه ده. په احتجاج کې شامل ځای کس نور جانان مشال لډیو ته وایي دومره وخت کډواله ژوند تیرولو ته پر دغه زونه ایښي ول چې په سیمه کې به دایمي امن راشي، خو لا هم داسې نه دي شوي.
په تیرو یو کال نیم کې تقریبا راته نه واردات داسې وشوې، ټارګټ کلینګ وشو، هغه په وجه باندې خلکو باندې ډېر پریشر شو، او هلته کې امن شته نه دي وجه نه دا خلک اولونه غټ مطالبه غټ زور په کومه خبره ورکوي، هغه امن غواړي.
ماموزو د برا اورګزو په حدودو کې راځي چیرته کې لس کاله وړاندې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو پس د یاد سیمې خلکو خپل کورونه پرېښودلي. که څه هم په 2018 کال کې د واپس اعلان شوی، خو ځایي مشر حاجی محمد صدیق وایي سیمې ته د خلکو پوره واپسي ځکه نه کوي چې هغلته مستقل امن نه دی راغلی، بله د ژوند بنیادي سهولتونه د نش برابر دي، او اخیری د واپس پر وخت ورسره شوي وعدې لا هم نه دي عملي شوي.
امن په ملک نه وي، خپل د ما کوم ضرورتونه دي د ما هغه پوره نه وي، نو زه به خپل ملک لپاره دا حق لپاره ما د اواز لګولی دي. ما نه چا سره څه نور څه ذاتی خبر استا
په پیښور کې دا احتجاج د ماموزو خلکو ځای تنظیم ماموزه قومي اتحاد سوري لاندې روان دی او د یاد تنظیم جنرال سکرتر شیرولی اورکزی وای تر څو چې په سیمه کې دایمي امن بحالولو ترڅنګ په څلورویشتو نورو غوښتنو مثبت ځواب ورته نوی ملاو شوی خپل احتجاج نه ختموي. شیرولی اورکزی زیاتوي په سیمه کې د مسلو حل او سهولتونه د وربرابرولو هر کوشش تر ناکامه کېدو وروسته د پرلت وهلو دا فیصله کړي.
عمر هم کولای شو عمر کوشش موږ کو میټینګونه وکړو بار بار لاړو ځلې انتظامیات او موږ ورته خپل مسلې هغه کې ایون موږ پروټیس ریکارډ کو هلته کې موږ خپل احتجاج ریکارډ کو ځلهم ګوټو هغه ته هډکوارټر مخې ته هغه موږ سره کېنستو مذاکرات شو هغه دا وعده وکړي چې دا مسلې به زر حل کیږي خو هغه مسلې تر اوسه چې کومه دي هغه شاندي لکه څنګه چې وړاندې.
بلخوا په دغه غړا ځلې انتظامی موږ سره خبرې وکړي او نه کامی سیملې ممبر جواد حسن دریز ورکړو خو البته سمو دا وړاندې په صوبائی سیملې کې د حکومت جماعت تحریک انصاف غړی سید غازی غزن جمال ویلی ول دای په ترجیحاتو کې دا چې د ماموزو اوسیدونکو د خوندیتوب ترڅنګ نور بنیادی سہولتونه لکه اوبه سړک او د رابطې نظام ور برابر کړي ځکه چې هغوی د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت ډېر ځپلي شوي. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
افغانستان ته کډه شوی د شمالي وزستان خلک وایي د غلام خان بندر لاره د تجارت لپاره خلاصه خو د دوی لپاره لا هم تړلې پرته ده. د دوی په وینا په تیره د خپلو ناروغانو میرمشا ته د علاج لپاره په وړلو کې ستونزې لري. د شمالي وزستان ضلع انتظامی بیا ویلي چې په غلام خان بندر د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره یې د عملی او نورو انتظاماتو پوره کولو چارې پیل کړي دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان غا کډوال چې زربیازه به عملیاتو راهسه گاونډي هیواد افغانستان کې میشته دي ګلامن دي چې په غلام خان بندر باندې چې د ضرورت پوره کولو او ناروغانو انتقالولو لپاره راځي نو ورته په تګ راتګ کې ستونزې وي. دوی وايي په بندر د تورخم په سر تګ راتګ نه دی پیل شوی نو ځلې انتظامیه لاړه د دوی شناخت او تصدیق کولو پس لږه ډېره اجازه کیږي چې کله کله په ورځ انتظار وکړي. که دغه سهولت ورته زیات کړي نو ناروغان باید زر پاکستان ته راوړل شي او راتلونکي کې په غلام خان قانوني تګ راتګ پیل کړل شي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي محمد ګل چې د اوو کالونو راهسې افغانستان خوست کې میشته وایي چې ناروغ یې جوړ شي یا مړ وشي نو په غلام خان راتلو کې ستونزې وي. ځلي انتظامیه چارواکي دوی په خپل مرسته میرامشا او بنو روختونونو ته انتقالوي خو کا قانوني عام تګ راتګ پیل شي نو ستونزه به کمې شي.
غلام خان خلاصه تجارتي دو تاګر تاګ نشتا تاګر تاګ باندې او را مشتا د غور تکلیف تا مریضون تا او تاګر تاګ دا مش عاجل مریض وي دی عاجل مریض تا د یو سہولت تر طبقې ملويږي چې امبلانس تر درو والی او بیا داغه مش یو کاسو سره خلوص وي یا د خپل میرمشا سپټال تا نقل کی او مش دا هلا دو چې د تجارت پر خلوص دو د میجو تاګر تاګ تا نه دو خلوصه لکه د ترخام یا سپین بلداک یا بل الیاره
خوست کې میر د شمالي وزیرستان اوسیدونکو احسان الله وایي چې د ګردې ناروغ دی. غلام خان تازي راځي چې میرمشا یا بنو روغتون ته د درملنې لپاره ولاړ شي.
نسی ورځ کې چې مریض ګردې تکلیف لري غلام خان تر سم ارسم ولیار کې اجازه نه ورکوي پاکستان ته چوړم میګدا وختنه د دلیان مقدار کم د خلوص شې لکه ترخم کې چې می ګار وخه وکړې شي چې وړ یا وړي کنه تجارتي تخصې خلوص د تجارتي میټر سی ار سی مشکل نشته او می غوړي چې عام خلک ته خلوص شي ځکه چې ډېر مشکلات دي چې دا مشکل دې می دی پرال شي.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر ضلع انتظامیه یو چارواکي وحید خان مشال رادیو ته وویل چې د مرسیال کمشنر شاهد علي خان په هدایاتو دوی روزانه غلام خان تازی هلتا ضرورتمن او ناروغانو ته انټری کړي سومره چې کیږي د خلکو ستونزو هوارولو هڅه کړي.
د ډیپټی کمشنر او د سسټم کمشنر په حکم سره چکیم بارډر باندې وی مورونر سی صح هدایتی چا په خپل لول باندې مش بسر کوری امبولانس شه ریسکی امبولانس ته شه میرانشاه سپتال ته رسوي او چکیم داس بی مورون وی چا مخ شتا غوړي مصاله وی هغه شه مش خپل پرپور کوشش کړي ډیپټی صاحب په حکم سره په شاور باندې ترتیب جوړاوي خو اکثر تر بی مورون علاج په میرانشاه شه کیږي میرانشاه سپتال ته مش په خپزات سره رسوي او ورځ پر ځان سره په داسې شت زیرتي
مرستيال کمشنر شاهد علي خان وای چې غلام خان بندر باندې تجارت روان دی ورستر بلا پرخ کیږي د عامو خلکو تګ را تګ لپاره د بندر په خلاصولو باندې خبرې روانې دي څنګه هم چې عمله او نور لوازمات پوره شي نو د تګ را تګ لپاره به هم پرانستل شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
کوي خو ته اپوزیشن ګوندونه وایي د احتساب ادارې یا نیب نوې آرډیننس نه مني نو بلې خوا ته پرون په لاهور کې د وکیلانو په کنونشن کې یو متفقه قرارداد منظور شو چې دوی پکې ویلي د دې حکومتي اقدام به په عدالت کې دا به عدالت ته وړي هلته به چیلنج کوي د وکیلانو په خبره د نیب د مشر د کاري مودې غځولو او د هغه د اختیاراتو کمولو په اړه د نیب نوې مجوزه آرډیننس غیر آئینی دی چې په نتیجه کې به یاده اداره دوی په خبره نور هم لانجمنه شي حکومت ویلي چې په نیب آرډیننس کې تر بدلون وروسته به د ادارې کار نور هم مؤثر شي او ښه به شي تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې
لاهور کې د وکیلانو د کنونشن د قرارداد تر څنګ د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن هم د احتساب د ادارې په اړه د تجویز شوي نوي صدارتي آرډیننس غندنه کړې ده د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر عبداللطیف افریدی د اکتوبر په لسمه نیټه له مشال ریډیو سره په دغه اړه په مرکه کې وویل چې د نیب آرډیننس د ترمیمی اکت 2021 ناپیس کولو سره به د احتساب اداره نور هم لنجمنه شي او یا د اداره به اوس د حکومت د مخالفینو په ضد نور هم فعال شي
قانون لیسی چې څومره متنازع نور متنازع شو د کرپشن د ختمې دو د پاره خو دا نه وي چې یو پارټي به ځان له قانون جوړوي هغه به د ملک د پاره د وطن د پاره د قوم د پاره په قانون جوړوي
خو د اکتوبر په شپږمه نیټه د اطلاعاتو وفاقي وزیر پواد چودري او د قانوني چارو وفاقي وزیر پروغنسیم د نیب په قانون کې د تجویز شویو بدلونونو په اړه د تیار شوی صدارتي پرمان د مسودې دفاع کړې وه او د اطلاعاتو وفاقي وزیر چودري پواد حسین ویلي وو چې په قومي سملی کې د حزب اختلاف په مشر شعبات شریف باندې په خپل د احتساب د ادارې لخوا کیسونه روان دي نو په داسې حال کې به سرنګ وزیر اعظم د هغه سره د نیب د نوي مشر د ټاکلو په اړه مشاورت وکړي چودري پواد حسین د نیب په اړه په نوي صدارتي پرمان کې د تجویز شوي بدلونونو په اړه د حزب اختلاف وکیلانو او مدني فعالانو نیوکي بے ځایه بللې وي
ایک آرڈیننس جو ہے وہ ہم
مونگ یو آرڈیننس راوڑو خو مونگ با دا دا قانونی مسویده پا شکل کی پارلیمان تا هم اوڑاندی کهو او دا حزب اختلاف سر با پری مشاورت هم کهو مونگ پا دے کی غیر سرکاری شخصی لانجه دا نیب نا ویستلی دی دا بینکونو سر تردی لانجه او دا ٹیکس معاملات مو دا نیب دا دایره نا بهر کردی دی د نیب توجومو په لویو درغلو مرکز کړی ده او وزیر اعظم د لومړی ورځې نه دا خبره کوي چې نیب ته به خپل نظر په لویو درغلو کوونکو ساتل وي د نیب په قانون کې یو بدلون دا تجویز شوی چې تر کومې پورې د نیب نوی مشر نوی ټاکلی شوی نو تر هغې به د دغه ادارې د زوړ چیرمین کاري موده غځول کېدلی شي بل دا چې اوس به ولسمشر د وزیر اعظم او د حزب اختلاف مشر سره د مشاورت د لارې د احتساب د ادارې مشر ټاکي او که د احتساب د ادارې د نوي مشر په ټاکلو کې اتفاقي رایه ته ونه رسي نو د 12 کسیزي پارلماني کمیټې د سپارښتنو په رڼا کې به د ولسمشر سره د نوي چیرمن د ټاکلو اختیار وي او بل مهمه خبره دا چې د صوبایي او وفاقي کابینو په معاملاتو سټیټ بینک د ټیکس د ادارو او د شخصي کاروباري خلکو او کمپنو په معاملاتو کې به د احتساب عدالتونه مداخلت نشي کولی. خود مسلم لیگ نون یو مخخخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د اکتوبر په 8 نیټه د نیپ په اړه په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د دې ترمیمی صدارتي پرمان د لاري حکومت د احتساب د ادارې د مشر جاوید اقبال د کار موده غزول واړي. مونږ تر اوسه د دې صدارتي پرمان سرکاري نوټیفیکیشن نه دی ترلاسه کړی، خو چې ولسمشر په ټویټر کوم معلومات ورکړي دي نو د هغې تر مخه حکومت خپل ځان ته انارو ورکړي ده. د کابینې د پیسلو به څوک هیڅ تپوس نشي کولی، یعنی د چینو په غلا کې چې 8 اربه روپۍ وهلې شوې دي نو نیب به پکې اوس څه نشي کولی، او که چا څه ټیکس یا اساسي پټې کړې وي نو نیب به ورنه هیڅ پوښتنه نشي کولی. مطلب دا چې په پینډورا اسنادو کې چې د 200 کسانو نومونه راغلي دي نو نیب د هغوی نه پوښتنه نشي کولی. خدای اطلاعات او وفاقي وزیر پواد چودري ویلي وو چې د ټیکسونو او بانکونو سره تړلي ټول معاملات به د نیب په قانون کې د بدلون وروستو د فدرل بورډ اف ریوینیو کار وی.
دا مشال ریډیو دا.
سوی نادرن ګیس محکمې په هیواد کې د ګیس د کمښت له وجې سي ان جي سټېشنونو یا پمپونو کارخانو ته د ګیس سپلای بند کړی ده. د پمپونو ګاډو مالکان وایي دوی کاروبارونه خراب شوي دي. بلخوا د بجلی په فی یونټ کې د 195 پیسو اضافه کارخانه دار پریشانه کړي دي. دوی بیا وایي چې لګښتونه سیوا شوي دي. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په نورو برخو کې هم سي ان جي سټېشنونه بند شوي. دغه بندښت د ګیس لوډ شیډینګ د وجې شوی چې مالکان وای دوی ته ډیر مالی زیانونه اوړي. د اکتوبر په 9 د آل پاکستان سي ان جي اونرز اسوسیشن پخوانی صوبای صدر فیاض محمد زی مشاد ریډیو ته وویل په خیبر پختونخوا کې شپږو سونو زیات سي ان جي سټېشنونه دي. یو خواته سي ان جي په بیه هم ګرانه ده او بل خواته چې سټېشن بند شي ورسره د سلو نه زیات خلک بیروزګاره شي. محمد زی زیاته کړه هر سي ان جي سټېشن ته د 200 نه تر 500 پورې ګاډي ورځي او په هر یو سټېشن کې په دریو شفټونو یا برخو کې لږ تر لږه 45 تنه پر روزګار وي.
پیٹرول استعمال کیا نا سکھو قدر اگر لگ ڈر گرانم دے گاڑی کسی انجی گا نا اگر کاربوریٹر ہو یا ٹینک ہے گا نی نشتہ در تیلو نو اگر بس سنگ اگر کئی
دغه سټېشن نزیه تر هم د اکتوبر د 9 نه بند شوی. ولی دی نیشن نومې انګریزي اخبار د اکتوبر په 8 په خپل خبر کې لیکلی بلوچستان او په سند کې سي ان جي سټېشنونو ته او کارخانو ته ګیس ورکېدل د ځینې تکنیکی خرابیو له وجې بند شوی. اخبار د سوینا درن ګیس کمپنۍ لخوا خبر رپورت کړي او په کې زیاته کړي چې دغه بندخ په د 3 ورځې د پاره وي. د ګیس بندخ په خبر پختورخوا کې د هغه ګاډو والا چې ګاډي د مزدوري د پاره اخیستي هم اغیزمن کړي. داود شاه د 400 اوسیدونکو دی ټیکسي ګاډي چلوي. مشال رډیو ته د اکتوبر په 9 مازیګر ول کب پېټرول ګاډي چلوي نو خرڅونه د ګټ نه زیاتېږي.
نو د پېټرول شوال نه سنجي شو دلته کورونو ته ګیس پوره نه زی سنجي نه بالکل موږ ته بنديږي.
د ګیس د بندخ سره سم د اکتوبر په 8 د بجلی د تنظیم سمبالولو ادارې نپرا بجلی هم 195 پیسې ګرانه کړي. داسې کارخانه چې به ګیس چلیږي کمی دي، خو هر یو کارخانه چې روانه وي بجلی ورته خامخا لګېدلی. جانزیب خان 4 کروڑ پیښور وسیږي او هم په دغه لارې خپل د کانو غټه کارخانه ده. دوی غټه کارخانه هغه ته وایي چې د واړو نه تر د غټو پورې کاڼي پکې ماته غولې شي.
سنگل کارخانه یې کنه او یو ماشين پکې لګېدلې نو دا هغه 2.5 لک روپۍ بل لري. ټب لک کارخانه یې داغه 4.5 لک روپۍ بل لري او دا یونټ ګران شي نو هغه به
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس په خوانی صدر انجینیر مقصود مشال ریډیو ته د اکتوبر په 9 وویل د بجلی د بیا بیا ګرانېدو سره د ډېرې مودې راهیسې یو شمېر کارخانې ودرېدلې، ځکه د کارخانې ګټه دومره نه کېږي څومره چې په پیداوار لګښتونه راځي.
بجلی سونه چې ګرانه کې نو پروډکشن چې دی ګران پروډیوس کېږي، نو چې کله ګران شي د ایکسپورټ چې دی هغه پاسیبلټی موږ بار ملکونو سره مقابله نشي کولای.
مشال ریډیو کوشش وکړو چې د ګیس د لوډ شیډینګ او د بجلی د ګرانېدو په حواله د حکومتي غړو یا نورو د موارو سره خبرې وکړي، خو د ډېر انتظار باوجود هم چارواکو لخوا کوم ځواب نشو ملاو. البته د اکتوبر په 9 په ایکسپرس نومې اردو اخبار کې په خبر کې دوی لیکلي د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ خبرې شوې دي. آی ایم ایف ورته ویلي بجلی او ګیس باید ګران کړي. چې د ټیکس وصولیانې د 350 ارب روپو نه 35 ارب روپو ته ورسیږي. خبر کې راغلی آی ایم ایف لخوا د دغه غوښتنې تر منلو وروسته دا هم امکان دی را روانه میاشت کې آی ایم ایف پاکستان ته د قرضې نوې قسط جاری کړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ اوریدونکو، په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوې. لن خبرونه به احمد الله اورو.
په پیښور کې د اورګزو ضلع د ماموزو قام خلک پر احتجاج دي او له حکومت په خپل سیمه کې د دایمي امن بحالۍ ترڅنګ د بنیادی سهولتونو غوښتنه کوي. دا احتجاج چې لنن سهار د پیښور پرېس کلب نه بهر روان دی، یو ګډونوال نورجانان یې مشال ویډیو ته وویل، په تیرو وختونو کې د کډوالۍ ژوند په دې وجه تیر کړو چې په سیمه کې به یې امن راشي خو داسې ونه شو. د اورګزو ضلع انتظامیه د احتجاج کوونکو غوښتنو په اړه لا څه نه دي ویلي. پولیس وای په شمالي وزیرستان کې په هدفي بریدونو کې 2 وجل شوې دي. ځايي پولیسو او ضلعي انتظامیه چارواکو د نوم نه خودلو په شرط پرون مشال ویډیو ته وویل چې وسلوالو په سپینوام کې عمر دراز نومې تن ووجه. چارواکي وایي تر نوموړي مخکې پرون سهار د تخیلو په برمند کې د ادمار خان په نوم یو تن مړې موندل شوی دی. تر اوسه معلوم نه ده چې عمر دراز او ادمار خان چا او ولې وجلی دي. بلخوا د بلوچستان په هب خار کې په یو مقناطیسي بم چاودنه کې یو ځايي خبریال شاید زهري وجل شوی دی. د برید ذمواري بلوس بلتون غوښتن کې وسلوالې ډلې ډي ال اي منلې ده. په پاکستان کې حکومتي او غیر حکومتي تعلیمي ادارې لننه په مکمله توګه پرانیستل شوې. په اسلام آباد کې د تعلیم او مسلکي تربیت وفاقي وزارت پرون په خپل یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې تعلیمي ادارې د 100% زده کوونکو حاضري یقیني کړي. د نوټیفیکیشن تر مخه د 12 کلونو او له دې زیات عمر لرونکو زده کوونکو لپاره د کووېډ-19 واکسین لګول به لازمي وي. امریکا او برتانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړې چې د امنیت په خاطر د کابل هوټلونو ته نه ورځي. دوی په ځانګړي ډول د سرینا هوټل یادونه کړې چې تر ډیره یې میلمانه بهرنیان وي. او امریکا وایي له طالبانو سره سپینی او مسلکی خبرې اترې شوې چې په امنیت او ترهګرۍ مرکوزي وي. د قطر سرخار دوحه کې له طالب استازو سره له 2 خبرو وروسته امریکا په اول وار په رسمي څرګندونو کې وویل چې په دې خبرو کې د افغانستان سره تړاو لرونکي یو شمېر نوې مهم موضوعاتو باندې هم بحث شوی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په یو بیان کې وویل چې امریکایي وفد له طالب استازو سره د امریکا او نورو هیوادونو د وګړو ترڅنګ د هغوی د افغان همکارانو په خوندي ډول د وتلو په اړه هم خبرې وکړې.
د مشال رادیو لن خبرونه مو واوریدل. اوریدونکو، هر کال د اکتوبر 11 چې هم نن ده، د ماشومانو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو اداره یونیسف په دې مناسبت کمپاینونه هم کوي. سږ کال د ورځې لپاره موضوع د ماشومانو نجونو د تعلیم ډیجیټل او انټرنیټي اړخونو ته کتنه ټاکل شوې ده. پاکستان کې د جنکو د حقونو فعالان له حکومت غواړي چې د جنکو لپاره د تعلیم د ډیجیټل او انټرنیټي اسانتیاو په پیدا کولو توجه مرکوز کړي. حکومت وایي د جنکو د تعلیم ترڅنګ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ډیجیټل پروژو د پرمختیا لپاره هم کارونه پیل کړي دي. تفصیل د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې.
زم غواړم چې ما سره موبایل او انټرنیټ چې ما ته په تعلیم کې اسانه.
دا د 400 د سکندر خان ډیرو د کلی او ماشومه سوها فرید ملک ته چې د انټرنیټ، موبایل او لپټاپ په اهمیت خبره ده، خوای چې دغه سہولت نه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو خیر خیګړې ادارې یونیسف روان کال د ماشومانو جنکو د نړیوالې ورځې په مناسبت د خپل کمپین توجه هم دې ته ګرځولې ده چې په ډیجیټل دور کې جنکه انټرنیټ او ډیجیټل وسیلو ته څومره رسائی لري. د ماشومانو جنکو نړیواله ورځ روان کال د ډیجیټل نسل زموږ نسل د سرخط لاندې منزل کیږي. اداره وایي چې د کورونا وایرس وبا له امله د زده کړو، ګټې وټې او رابطو لپاره د ډیجیټل پلیټفارمونو استعمال زیات شو، خو په نړۍ کې تر 25 کالو کم عمر لرونکي شاوخوا 2.2 بلین ماشومان او ځوانان په کورونو کې انټرنیټ نه لري. یونیسف په دې کې د جنکو شمیر زیات ښیي. په اسلام آباد کې د اکس په نوم د ډیجیټل میډیا لالارې د ښځو ځواکمنۍ او جنسي برابرۍ لپاره کار کوونکې څېړنیزې ادارې او چارواکې شایسته یاسمین وای په پاکستان او په تیرا په کلیوالو سیمو کې زیات شمیر جینکه انټرنیټ او جدید ډیجیټل وسایل نه لري او دا کمی په کورونا وایرس وبا کې ډیر محسوس کړل شو.
په پاکستان کې یو نان ګورنمنت ارګنایزیشن میډیا میټرز فار ډیموکریسي په جنوري کې یو سروي کړو او هغه کې دی فائنډ آؤٹ کړیو چې زموږ عدالت جینکو ته اکسس سمره دي لس جنکو کې شپږ جنکې داسې وي چې هغې وی مونږ د کور نه ډېر زیات پابندیانې دي، یعنی مونږ انټرنیټ نشو اکسس کولی، زمونږ جنکو سره موبایل فونز هم ډېر زیات نوي اور هغې باندې ډېر زیات پابندیانې وي. خاص کر کې کووډ 19 کې مونږ دا وکتل چې چا سره چې د انټرنیټ اکسس نشته هغه به څنګه د آن لائن ایجوکیشن نه فائدہ والی، اور مونږ دې کې کتلی دي چې ډېرې زیاتې جنکې ڈراپ آؤٹ شوی دي.
کارپوهان په ټولنه کې د محدودیتونو له امله هم جنکه نشي کولی چې له دغو سهولتونو نه ګټه پورته کړي. په چارسده کې یو استاد مسرت تبسم مشال ریډیو ته ویل چې د دوی په کلي کې مشران خپل ماشومان انټرنیټ او موبایل ته نه پرېږدي چې له امله یې ډېرې قابل جنکه له دغه سهولت نه محروم دي.
نن سبا دور د ډیجیټل دی، زموږ مشران زموږ د علاقې خلک هغې د جنکو په لاس کې موبایل لیدل یو غټ شرم او ګناه ګڼي. هغې وی چې صرف او صرف د دینه دی غلط فائدہ اچھتا کی اگر چی زمون جنگے چی کمی دی غڑے رے تکڑ دی پا موبائل باندے ہر معشوم ہر جنے دخپل دیر زیاد اہم کارون پی سر ترس بولی شی ایون جنن سبا کم بزنس تے آن لائن اغم دی کولی شی او دل تعلیمی سر ایکٹیویٹیز چی کم دی گنا یا انفارمیٹیو کم چی کم سٹرگل لی آئے کم دی پورا پورا حصہ چی کم دا موبائل ناغشتی دی شی.
یونیسف وای چې ډیجیټل خواندګي د اقتصادي ودې کمی ګټې او تجارت لپاره ډیره مهمه ده، خو اوس هم په نړۍ کې د انټرنیټ په استعمال کې جنسي توپیر زیات شوی دی چې په 2013 کال کې 11% او په 2019 کې 19% ریکارډ شو. په پیښور کې د 2014 راهیسې د رڼا چایلډ ویلفیر فاؤنډیشن په نوم اداره بې وزله ماشومانو او په 13 د جنکو د تعلیم لپاره کار کوي. د دغه ادارې چلونکي مهوش مظهر مشال ریډیو ته وویل دوی د لکانو تر څنګ د جنکو په ډیجیټل خواندګۍ توجه ورکوي ځکه چې د هغې بغیر په ټولنه کې د صنفي برابري هدف نشي ترلاسه کېدی.
ډیجیټل لیټرسي کې زموږ دوه شیزونه باندې فوکس دی، یو خو چې کوم ماشومان موږ سکولونو کې واچو جنکې نو هغې ته هم موږ اکو شانت لیپ ټاپ او انټرنیټ فیسیلیټي ورکو ځکه چې آنلاین کلاسز شو سکولونو کې نو ماشومانو د دې کورونو کې الکانو سره لیپ ټاپس نه جنکو سره خو بالکل هم نه یې رڼا تای راشي اور التای خپل کلاسز آنلاین علی اور دویم داد چې موږ سکول ګوینګ جنکو د پارا ډیجیټل مارکیټینګ ټریننګ یو کورس 1 ایئر والا لانچ کړو. ینګ جنکې چې چاته کور کې سټیچینګ ورزی نکریزی لګول ورزی هغه لمغه ډیجیټل سکلز ور کړو چې هغه کور مکه فیسبوک او انستګرام پیج نه سن سره لګیدل پیسې ګټي ټول نه ینګ موږ 6 کلاس جنې هم او دې جنکو سره سمارټ فونز شته او نه انټرنیټ او نه لیپ ټاپ کور کې شته رڼا ته راځي او خپل هغه پیجز اکټیو ساتي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وايي دوی هلې ځلې کوي چې ماشومان جنکې د ډیجیټل دور سہولتونو ته یو شان رسایي لري. د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته وویل چې حکومت نه یوازې دا ځل د تعلیم لپاره تر ټولو زیات بجټ اخی بلکې ورسره ورسره په سکولونو کې د انټرنیټ او کمپیوټر لیب سہولتونه ورکول یې ترجیح ده او غواړي چې ماشومانو جنکو ته یو شان دغه اسانتیاوې ورکړل شي.
آئی ٹی لیب ڈیزل کے کم دے دغے اکوپمنٹ اور دغے کے کم اغے دپار سے سامان پکاری دی آئی ٹی لیب دپارا اگر ڈیزل صرف دے بجٹ کے منظور شوے دے نو دے سر سر کے کم دے زمین دا درشال والا تقریباً 12 یا 13 ڈسٹرکٹ کے منگا داسی سینٹر جوڑ کری دی پرائرٹی بنے یوتھ منگا پتہ انگیج کو تاکہ جن کے کم دے آسانے بندے دا اگر اخپل سیٹ اپ دے تر راضی دے صرف اور صرف دانا کہ دی ایجوکیٹ کیجیے بلکہ دی سرا دی تر نے انویٹیو آئیڈیاز اور اخپل آئیڈیاز دخل کو اور دنیا سرا اور نور سرا شیئر کرو لو موقع ہم ملا دیجیے. سلو نیولی مسجد کے پکم کے بعد انٹرنیٹ سہولت موجودہ بنو وہ اگر ہم پدی انٹرنیٹ سہولت با پرائیورٹی بنے ببر کو با دادی محمد سے
د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي چې د نړۍ په دریو کې دوه برخې هیوادونو کې د ساینس ټیکنالوژي انجینیري او ریاضي کې د فارغو شو جنکو طالب علمانو شمیر تر 15% کم دی. کارپوهان وایي حکومت باید داسې پالیسیانې جوړې کړي چې ورسره انټرنیټ ته لاسرسی اسانه شي. بلخوا میندې پلرونه دې هم په دې پوه کړل شي چې انټرنیټ ته رسایي د جنکو د ترقۍ لپاره ډېره مهمه ده.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه
مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي پلاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی ته کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرې احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورل شي
د پاکستان د هوایی چلن ادارې سعودي عرب ته تلونکي 9 مسافر د کورونا وایرس واکسینو جالي سرٹیفیکیټونو لرلو له امله سفر ته نه دي پریښي دا خبره د ادارې بیان د اکتوبر پر 9 مشال رډیو ته کړې د ادارې چارواکي وایي دا کسان یوازې واپس کړل شوي دي او په خلاف یې تر اوسه کومه کاروایي نه ده شوې د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید په وروستیو کې ویلي چې د کورونا وایرس جالي سرٹیفیکیټ لرونکو او جوړونکو خلاف یې کاروایي پیل کړې دي تفصیل د نیاز علی خان په دې رپورٹ کې
دا پاکستان ملکی هوایی چلند ویان سعد بن ایوب دا اکتوبر په 8 مشال یډیو ته وویل چې دې مسافرو د تلو په وخت په هوایی ډګرو د کرونا وایرس د مخنیوي واکسینو جالی سندونه وړاندې کړي چې بیا سعودي عرب ته لتک څخه منشي
پیسنجرز کا جو ریشو ہمارے سامنے آیا ہے وہ بڑا عجیب سا ریشو ہے
دی وایي چې د مسافرو شرح چې زمنګ مخته راغلي دا هغه ډیره عجیبه شرح ده د مل پټولو هوایی ډګرو د واکسینو سندونه په خصوصي توګه چکیږي او شپږش مسافر د پنځشنبه پشپا د اسلام آباد څخه په شخصي الوتکا ایئر بلو کې سعودي عرب ته روانو او د دې سره 43 مسافر چې د کراچي په هوایي ډګر سعودي عرب ته روانو بیرته لګل شوي او د دوی سندونه هم جالي ثابت شوي او هیڅوک هم نشي کولای چې په جالي سندونو بهر تلاړ شي موږ د دې د مخنیوي لپاره د هیواد په ټولو خارونو کې د ټولو نړیوالو الوتنو لپاره د هوایي چلونکو یو ګډه کمیټي هم جوړه کړې ده پاکستان د هوایی ډګرونو څخه د تک دپاره د جالي واکسینو سندونو راپورونه په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې له دې وړاندې له دوبۍ او متحده عرب اماراتو څخه پاکستانی مسافرو د کرونا وایرس د جالي راپورونو او واکسینو جالي سندونو سفر کړی وو او بیا ګڼ شمېر کسان د دغه هیوادونو بیرته رالیږل شوي وو په دې اړه د کراچۍ څخه دوبۍ ته تلونکي یو مسافر محمد خان چې د اکتوبر په 8 مشال یډیو ته ویلي
وکسین کړی دي نو زما وکسین التم چیک کیږي او دلته ما ایمیګریشن کې چیک کیږي دواړه ځای چیک کیږي کم وکسین چې دلته کیږي پاکستان کې نو هغه خلکو ته مسله شته هغه کې به مختلف کیټګری دي او د وکسین کارت لکه ویریفیکیشن دواړه ایئرپورټو باندې کیږي هم دوبه ایئرپورټ باندې کیږي او هم د کراچي ایئرپورټ باندې کیږي
بل خو نیاز احمد خان چې په کراچي کې یو نړیوال ټریول ایجنسی چلوي وای
په دې نن سبا په دې دغه کې چې کنه په کرونا ټیسټ سرټیفیکیټ کې او پی سی آر ټیسټ کې جالی په ګدار اوتی دي چې کسان یې هغه وایي چې یاره مونږ چیرې ان کیس کرونا پازیټیو راشي نو دا غي د پاره مونږ بیا کسان چې دی وایي ټیسټ وکړي نیگیټیو ولا راولي هغه خو د شي حساب یې ټیمپل یې نه یغسته په هغه باندې چې الټ په ایرپورټ کې ولا انټی باډي ټیسټ وکړي یا ریپډ انټیجن ټیسټ کوم ورته وایي هغه په ایرپورټ کې ولا وکړي هغه انټی باډیز نه په هغه پوج باندې هغه جالي دغه کې کسان بیا واپس کی
بل خو د پاکستان د کورونو چار وزیر شیخ رشید احمد د اکتوبر په 15 په اسلام آباد کې یو خبری غونډه تا ویلی وو چې د هغه خلکو خلاف کاروایی پیل کړي چې د کرونا واکسینو جالي سندونه جوړوي او د ملک په بیلابیلو برخو کې له سلويخت زیات جالي سرټیفیکیټ جوړونکي او اغستونکي نیولې شوې دي او د وفاقي تحقیقات او ادارې اف آی اے بعد د دې پلټنی کوي او کاروایی به هم وکړي خو بل خوا په اسلام آباد او کراچۍ کې د واکسینو په جالي سندونو سعودي عرب ته د تلونکو خلکو په اړه د ملکی هوایی چلن چارواکي وایي چې تر دې دمه د دې یو کم سلويختو کسانو په ضد هیڅ ګامونه نه دي اخیستی شوي او دوی یوازې دغه کسان بیرته کورونو ته لیږلي دي او که ایف آی اے یا کومه بله اداره پلټنی کوي او یا د دوی په ضد ګامونه اخلي دوی به د دې ټولو مسافرو ریکارډ به دوی ته ورکړي نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio د خیبر پختونخوا د لوبو محکمې او د پاکستان کرکټ بورډ په شریکه په ټولو صوبه کې د سرکاري سکولونو ترمنځ د سکولز کرکټ لیګ په نوم د کرکټ لوبې پیل کړې دي. د محکمې په وینا په دې لوبو کې له ټولې صوبې څه باندې 4000 لوبغاړي برخه اخلي چې ورڅخه د پاکستان کرکټ بورډ د غوره لوبغاړو انتخاب هم کیږي. فرهاد شنواره معلومات لري.
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټوریټ ویلي د سکولز کرکټ لیګ په نوم په دې سیالیو کې به 300 سکولونو لږ تر لږه 4000 لوبغاړي برخه اخلي او د صوبې په 18 مختلفو میدانونو باندې به 515 میچونه ترسره کیږي او دا به په موجوده وخت کې د پاکستان تر ټولو لوی کرکټ لیګ وي. او د اکتوبر په 1 نیټه په پیښور اسلامیه کالج لوبو میدان کې پرانسته شوه. په خیبر ضلع کې د دغې لوبو کوارډینیټر ایاز رضا اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې دغې کرکټ سیالیو لومړی مرحلې میچونه دوام لري او ځایي زده کوونکي پکې ډېره دلچسپي اخلي.
ټورنمنټ دلته په جمرو سپورټس کمپلیکس جاري دی او دلته لوکل چې کوم سټوډنټس دي ډېر زیات هغوی پکې مطلب برخه اخلي او په دې امید چې د دې نه به ډېر ښه او تکړه لوبغاړي د چې څنګه پی سی بي وایي چې یاره موږ به د دې کې سلیکشن کوو نه الله دې وکړي په ټول صوبه کې شروع دی او بیا په ټوله صوبه کې خصوصا په قبایلی سیمو کې ډیر پدرس کې دغه روان دی. ریاض افریدی څوک چې د پاکستان کرکټ بورډ کوچ دی هیډ کوچ دی د ضلع خیبر د پاره هم موجود وي. ډسټرکټ سپورټ آفیسر رحیت ګل ملاګوري ګراوند فلیور کړی دی او مطلب دا دی چې نور څومره ټیکنیکل سپورټس دی. محکمې تعلیم د دې لپاره خپله کمیټه جوړه کړې ده په هغه کې د 19 ګریډ افسران دي غواړي دا ټول چې دا ټورنمنټ په ښه طریقه باندې مخکې لاړ شي.
ایاز رضا اپریدی وایي چې په 2015 او 2001 کې هم د ټول پاکستان په کچه د سکولونو ترمنځ داسې سیالۍ شوې وې او د پیښور ننګپوره سرکاري های سکول او د جمرود سرکاري های سکول نمبر 2 پکې کامیابی ترلاسه کړې و.
د دې مخکې په 2015 کې د ایون پاکستان کرکټ بورډ کړو او هغه په ټول پاکستان کې شوی او د ګورنمنټ های سکول ننګپوره ټیم د ټول پاکستان چمپیون ګرځېدلې او دا غینا پس هغه ټیم بیا د پاکستان نمائندگی په سریلانکا کې کړیو په 2015 شپږم کې. دا غینا پس دغه ټورنمنټ همدارنګي په 2007 کې وشو او په 2007 کې چې کله وشو نو ګورنمنټ های سکول نمبر 2 جمرود اول د فاټا او بیا د ایبډ آباد ریجن چمپیون وګرځېدو.
د قبایلی ضلعو د لوبو د تنظیم فاټا اولمپیک اسوسیشن پخوانی مشر شاهد شینواری هم را سره د سرکاري سکولونو د کرکټ د سیالیو په اړه خپل تاثرات صدا سے شریک کړل.
ډېر ټایم بعد داسې سکول لیول یو غټ ایونټس ارګنایز شو خو سکول کې به لوی لوی ګراؤنډونه وو او گیم پیریډونه وو نو هغه کې به ماشومان مشغولېدل نو هغه ټیلنټډ او شوق به چې چا لرلو هغه به سپورټس طرف ته رجحان ډېر نو هغه تاسو ګورئ چې هغه پاکستان او انټرنیشنل لیول باندې خو نمونه پیدا کړی دی نو دا یو ښه اقدام دی. نو دا څه قسم ایونټس په کار دي هغه کرکټ نه علاوه که فوټبال وګورئ که مارشل آرټس گیم وګورئ که هاکی وګورئ که والی بال وګورئ پاکستان والی بال هم ډېر خو کبډی هم خوا نو دا سکول لیول باندې دا ایونٹس ارگنائز کول پکار دی انشاءاللہ چې گراس روٹ لیول باندې هم دا شان کار روان شي نو دا اولمپکس میڈل او ورلڈ کلاس پلیئر به پاکستان د سکول لیول نه پیدا کړي.
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټوریټ ویلي دوی د قبایلی ضلعو په ګډون په ټوله صوبه کې د یونین کونسل په کچه هم د لوبو نوي میدانونه جوړوي او د دې لپاره 4 بلیون روپۍ منظوري کړي چې په دې کې به 1 بلیون په قبایلی ضلعو کې خرچ کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
د پاکستان آئین وایي له 15 څخه تر 14 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته وړیا تعلیم ورکول د حکومت ذمہواری ده. خو د تعلیمي چارو پوهانو فعالان وایي پر دې سربیره په هغه هیواد کې تر 40 میلیونه زیات ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. یوازې په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان دي چې یا خو په کور ناست وي یا هم کار کوي. خو د صوبې د ابتدایي او ثانوي تعلیم ادارې چارواکي وایي لاغو کورنۍ سره خبرې کړي دي چې د بېلابېلو لاملونو پر اساس خپل بچي سکولونو ته نه لیږي. دوی زیاتوي په تېرو میاشتو کې لکونه ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي. نجیب عامر پر دې موضوع دا رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا حکومت د لیک لوست او سواد د کچې لوړولو لپاره وخت په وخت ځینې اقدامات کړي دي، خو د دې باوجود هم په لکونو ماشومان چې عمرونه سکول ته د تلو دي بیا هم یا کار کوي او یا هم په کور ناست دي. د شبقدر د نصرت زو کلی 14 کلن ماشوم لطیف لتیرو 15 کلنو راسی په مستری خانه کې کار کوي. هغه وایي سو جمعه ته سبق ویلې خو بیا د غربت له وجې اړ شو چې کار ته مخ کړي.
ټول هم ویلې دی او تم پوری نه نه نو ریډیونه دی نو څوک نه وای نو خو بل دی د سکول خرچې وایي خرچې هنيش او الله بس کار نو نو
دا یو لطیف الله نه ده چې په واړه ځان د کورنۍ د پاللو لوی پیټه په شا کړي. داسې په لکونو نور ماشومان هم د ورته برخلیک سره مخامخ دي. د مومندو یو اوسیدونکي جهانگیر د مشال رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې خپل 12 کلن زوی خالد ول سکول ته نه لیږي داسې ویل.
او یې په سکولوم ویننن سبا په پاکستان کې ولې به نو کړی نه ملاوي چې زمونږ ډېر خپل خپلوان او یاران دوستان او سکولونه ویلی والله کې څه متاملاوی غریبانه نه مغه دیړی او دغه تنات ما مقصد دا چې سار نه په چاته محتاج نه کنه خپل کار به یو خپل روزګار به بس لګي به مطلب دا دی اتین به تاسو کین.
د پاکستان د تعلیم د وفاقي وزارت د پانی د معلوماتو لمخې په یاد هیواد کې د محل د لیک لوست یا د سواد کچا 2.3% ده. په 2010 کال کې د شوي سرشمیرنې تر مخه د پاکستان ټول آبادی نږدې 208 میلیونه وه، خو اوسنۍ تخمینه 225 میلیونو نه زیات اټکلېږي. که د دغې آبادۍ 2.3% باسواده وي نو معنا یې دا ده چې په دې حساب 6 میلیونه خلک په یاد هیواد کې بیا هم نالوست دي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د آئین د آرټیکل 25A له مخې دا لازمه ده چې د 15 او 14 کلنو ترمنځ ماشومانو ته وړیا تعلیم ورکړل شي. د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي زده کړو یا ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن ډایرکټر حافظ محمد ابراهیم د اکتوبر په 15 نیټه مشال لډیو ته ویل د هغوی د شمیرو له مخې په خیبر پختونخوا کې څه کم 2 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نه ځي.
ملین ماشومان د سکولونو نه بهر دي او دا ځل مونږه لکه تقریبا 10 لاکھ یعنی 1 ملین مونږ داخل کړه. نو مطلب دا چې لکه چونکه آبادی ډېره زیاته په تیزۍ باندې بڑھاوی کی نو څومره چې ماشومان مونږ داخلو دومره دنیا ته نور هم راځي کنه، او چې څومره ماشومان نور راځي نو دومره غټیږي هم سکولینګ ایج لپاره غیر راځي یارو کال. خو بیا هم امید لرو انشاءالله مونږ سیکنډ شفټ دلته شروع کړو. سیکنډ شفټ هم مونږ په دې بنیاد باندې شروع کړو چې کوم ځای کې پرایمری سکول شته او میډل نشته، ماشومان پنځم کې ډراپ آؤٹ کیږي نو هغه لپاره سیکنډ شفټ کې مونږ میډل سٹارټ کړو چې کوم ځای کې میډل نه ماشومان وځي، او بیا هغه 10th 9th کلاس ته ځي او هلته سکول نه، نو سیکنډ شفټ کې هغه ته مونږ 9th شروع کړو.
حافظ محمد ابراهیم وایي دا غوي هڅې روانې دي او کال په کال د لیک لوست کچا په ښه کېدو ده. که هم نوموړی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د لیک لوست فیصدي لاویو فیصد پورته ده، خو یو شمېر نورې تعلیمي سرچینې دغه فیصدي تر 20% کم اخی. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د ودې لپاره د کارکونکو ادارې الف اعلان په خوانی کارکونکو عمر اورگزه چې اوس د پاکستان الاینس فار میتس اینڈ ساينس یا پیمز ادارې سره کار کوي، د اکتوبر په 15 مشال لډیو ته د خیبر پښتونخوا د لیک لوست کچې پاړه ویل.
خیبر پختونخوا کې بیا مونږ لیټریسی ریټ مونږ په دواړو باندې میپ کو. یو زمونږ دیهاتی چې کوم رورل ایریاز دي او یو زمونږ اربن دي. اربن چې کوم لیټریسی ریټ کا په خیبر پختونخوا کې دا 79% ده، او چې کوم زمونږ رورل ایریاز دي الته کې 41% ده. او بیا زمونږ سه ټرایبل ډیسټریکټ ته سپیسیفیکلی الته کې مونږ سره دانش ته څومره
پوښتنه ده چې پاکستان کې چا ته باسواده ویل کیږي. د دې پوښتنې ځواب شفیق ګګیانی راکوي چې د پېښور پوهنتون د آی ایم ایس یا انسټیټیوټ آف منیجمنت ساینسز استاد او تعلیمي فعال ده.
دلته خو څنګه کس هغه ته وایي چې کم کس اخبار ویلی شي، هغه اردو اخبار او نوم لیکلی شي، په ټایم کې دغه چې د سټینډرډ شو اصل خپل نوم لیکلو، بیا په ټایم کې سټینډرډ بدل شو بیا د اردو اخبار یو سټینډرډ کیښودلی شو. اردو اخبار ویلی شي لوستلی شي نو موږ به هغه خوانده ګرځو. خو زما په خیال دا دواړه سٹینڈر سکم دی دابا لگا تیر وقتوں کی پکار رچوی خدما پہل طرف اخبار ویل نی دی بلکہ آغا ان لے اس کولن دی اور بن خبر تفسیر ہن کول دی دا بل آغا ال ب من یو کس سکم دی خواندا تصور کول شو اوس فور اس پیرامیٹرز دی اگر اس ایر ریگولر پیرامیٹرز وشتا پر اس پراپر پیرامیٹرز تغیر پر نشتا
پ پاکستان کی دا ناری نو پرتلا دا خزینہ واغو دا لیک لوس فیصدی کافی ٹٹا دا بیا پدی کی خاریو کلیوالی سیمی ہم دا خزو دا تعلیم پہ حوالہ ډیر توپیر لري په پاکستان کې د تعلیمي چارو پوهان او ادارې د میرمنو د لیک لوسکچا د شپږ سلويخ فیصدو په خواو شاکی خي خو په قبایلی سیمو کې بیا د میرمنو د زده کړو کچا د لس فیصد نه هم کم خودل کیږي په مټه سواد کې د سکول یوې خون کې ګل خندان مشال لړیو ته ویل د پاکستان د ټولې آبادی نیمایي غي میرمنې تشکیلوي خو د خزینه او د لیک لوسکچا د سړو پر تله ټیټه ده
نو زمنګ لکه زمنګ آبادی نه د سلو د نیو د خزو د تاسو خیال کې سلو کوم تعلیم دی بیا د خزو تعلیم چې نه هغه 30% دم نه دی پکاره چې له خزو له سلو تعلیم برابر ویل نه نه زیات آبادی خو زمنګ د خزو ده او خزو چې کوم د زیات به تعلیم نه ستي دي نو تر روزګار شته نو تر تعلیم شته نو تر بل څه هم شته نو خزو د ځانن لکه د کور بنانه ساتل کیږي دا نه غوالي داخله چې دا بار لاري چې خپل خو ودرېږي سوال دو ماري نه نه خدای مکا مرشي بل څه شي ناغو خپل خو نه شي ودرې نه د خپل بچو کا پالت کول چې د خپل ځان کول شي
نو مو وړي وای په کلیوالو سیمو کې د خزو د سیوات کچا تر هغه لوړې دی نشي چې حکومت د نجونو تعلیم لازمی ونه ګرځوي سخت قوانين وزه نه کړی او په کلیوالو سیمو کې هم ل پرایمری پورته د نجونو سکولونه جوړ نه کړل شي د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي زده کړو یا الیمنټري اند سیکنډري اډوکیشن ډایریکټر حافظ محمد ابراهیم وای په خیبر پښتونخوا کې د پخوا په نسبت او زیات شمیر کې نجونی تعلیم ته مخه کوي او حکومت هم ژمن دی چې د نجونو تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي
تمشال ویڈیو د سی شنبی یا نهی ورزی 19 پروگرامونا
حجرا
پا لسنی مو بجو
دا زوانانو غر
پا ایوانی ما بجا
دا مشال راڈیوی مجلا
پا دوو بجو
سروے
پا دوانی مو بجو
تورتمونا
پا درینی مو بجو
دا رنا پا لور
پا پاو کم چلورو بجو
دا کرخی پا غارا
پا چلورو بجو
مشال ریڈیو د خبرونه د پایشی بی دی خبرونه البته لن خبرونه ال احمد الله اور
په پیښور کې د اورګزو ضلع د ماموزو قام خلک پر احتجاج دي او له حکومت په خپل سیمه کې د دایمي امن بحالۍ ترڅنګ د بنیادی سہولتونو غوښتنه کوي دا احتجاج چې لنن سهار د پیښور پرس کلب نه بهر روان دي یو ګډونوال نورجانان یې مشال ویډیو ته وویل په تیر وختونو کې د کډوالۍ ژوند په دې وجه تیر کړو چې په سیمه کې به امن راشي خدا سي ونه شو د اورګزو ضلع انتظامیه د احتجاج کوونکو غوښتنو په اړه لاڅنه دی ویلي پولیس وای په شمالي وزیرستان کې په هدفي بریدونو کې دوه تنه وژل شوې دي ځای پولیسو او ضلعي انتظامیه چارواکو د نوم نه خودلو په شرط پرون مشال ویډیو ته وویل چې وسلوالو په سپینوام کې عمر دراز نومې تن ووجه چارواکي وای تر نوموړي مخکې پرون سهار د تخیلو په برمند کې د ادمار خان په نوم یو تن مړې موندل شوې دی تر اوسه معلوم نه ده چې عمر دراز او ادمار خان چا اولې وژلې دي بلخوا د بلوچستان په هب خار کې په یو مقناطیسي بم چاودنه کې یو ځایي خبریال شاید زهري وژل شوی دی د برید ذمہواری بلوس بلتون غوښتن کې وسلواله ډلې بی ایل ای منلې ده په پاکستان کې حکومتي او غیر حکومتي تعلیمي ادارې لننه په مکمله توګه پرانیستل شوې په اسلام آباد کې د تعلیم او مسلکي تربیت وفاقي وزارت پرون په خپل یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې تعلیمي ادارې د 100% زده کوونکو حاضری یقیني کړي د نوټیفیکیشن تر مخه د 12 کلونو او لدې زیات عمر لرونکو زده کوونکو لپاره د کووډ 19 واکسین لګول به لازمی وي امریکا او برتانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړې چې د امنیت په خاطر د کابل هوټلونو ته نه ورځي دوی په ځانګړي ډول د سرینا هوټل یادونه کړې چې تر ډیره یې ملمانه بهرنیان وي او امریکا وایي له طالبانو سره یې سپینی او مسلکي خبرې اترې شوې چې په امنیت او ترهګرۍ مرکز وي د قطر سرخار دوحه کې له طالب استاد سره له دوه ورځنیو خبرو وروسته امریکا په اول وار په رسمي څرګندونو کې وویل چې په دې خبرو کې د افغانستان سره تړاو لرونکي یو شمېر نورې مهم موضوعات باندې هم بحث شوه دی د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان نیک پرایس پرون په یو بیان کې وویل چې امریکایي وفد له طالب استاد سره د امریکا او نورو هیوادونو د وګړو ترڅنګ د هغوی د افغان همکارانو په کندي ډول د وتلو په اړه هم خبرې وکړې
د خبرونو ولې لنډي سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې تور رسیدي. تاسو کولای شئ چې پر همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه ووري. زه هارون بچا احمد الله او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو ول استودیو اوس زړه تر نغواړو د ورته ما